Dis. د بخنه نړیوال سازمان وای طالبان باید د دوی له قوله د بد حجابۍ په تور د خوځو او جنونو نیول سمدستي ودروي. د دې سازمان د جنوبي اسیا څانګې د جمعې په ورځ نا وخته په یو بیان کې په خپل اکسپان ولیکل د جامو د قوانینو په خاطر پر خوځو يرغل او د هغوی خپل سر نیول د خوځو د تاګاتګ او بیان د ازادۍ لا په سیتر خو لاندې کول دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډ خونوای په بوري سیمو کې د بارونکو موټرو تاګاتګ د بهیر د چټکولو او د شمیر په زیاتوالي سلا شوې ده. د دې خونی مشترک مشر خانجان الکوزی ازادي رادیو ته ویلي چې دواړو هیوادونو د سرحدونو د مدیریت کمیټو دا پریکړه په یو غونډه کې کړې ده. د کرکټ نړیوال شورا د 2024 کال د کرکټ نړیوال شل اوریز جام مهالویش اعلان کړ چې له مخې بیا افغانستان د جون په دریمه له یوګانډا ورپسې د جون په یومه له نیوزیلند د جون په دیارلسمه له پاپا نیوګینیا او د جون په ولسمه د ویسټ انډیز سره لوبې وکړي. د کرکټ نړیوال جام د جون له لومړۍ تر دیرشمې کېږي. د پښتون ژغورنې غورزنګ وایي مشر منظور پښتین د پاکستان د پنجاب صوبې جلم زلې توړل شوی او هلته زندان دی. دا خبر وروسته تر دې ورکول کیږي چې د جنوري په څلورمه په اسلام آباد کې د عدالت لخوا په ضمانت تر خوشي کېدو وروسته پولیسو پښتین له اډیالې زندانه ناڅرګند ځای ته یووړ. او د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د 2024 کال د جمهوری ریاست ټاکنو لپاره خپلې کمپاینی غونډې پر پخواني جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په سختو نیوکو سره پیل کړې. جو بایدن د جمعې په مخام په پنسلوانیا کې خپلو پلویانو ته وینا وکړه. بایدن وویل چې ټرمپ د جنوري شپږمې پیښې ملاتړ کړی او ژمنه یې کړې چې که بیا واک ته راستون شو هغه سلګونه کسان به وبخي چې په کانګرس ودانۍ د یرغل په خاطر نیول شوي او جرمونه یې هم ثابت شوي دي. ډیر مننه چې ازادي راډیو اوریا وسم لږمنې سره سم تاندې څانګې اونیسا خبرونه خبریږي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنوریدونکو سلام. یله د چپتیر 2023 کال کې مو ډېرې لاستراوړنې لرلې وي او د نوې 2024 کال لپاره هم پلان او تیاری ولري. دا ونی په دوه موضوعاتو خبرې کوو. لمړی په دې غږی کو چې ځوانان باید په غونډو او پروګرامونو کې کوم ټکو ته پام وکړي.
ځینې کسان دي چې د ساتيري لپاره راځي خپل وخت ضایع کوي. مکه چرته مونږ د یو چکر لپاره زو باید په غو چکر کې هم مونږ باید یو بل هدف هم لزان سره ولرو.
غیر دې چې ورځي باید د همغه پروګرام په اړه کې باید مطالعه وکړي، معلومات پیدا کړي چې دلته څه ویل کیږي، احیانا کده د نه څه پوښتنه کیږي باید ځواب ولري.
ورپسې په دې غږی کو چې ولې یو شمېر تنګ ځوانان تر درس لوبو ته ډیر وخت ورکوي او ډیر لیوالتیا ورسره لري.
مکاتبونه او ښوونځیونه شاګردان د درس په وخت کې فرار کوي یا تښتي لوبو میدانو او د لوبو ځایو ته ځي.
درس پروګرام ته جوړ کړي چې په دې وخت کې درس لوبې دی وکړي، په دې وخت کې تر اوسه درس دی وایي، دا فهمل دا کار وکړي او د خوشحال همي ځکه لوبو وخت ولري.
ځوانانو ته په داسې لنډمهاله او اوږدمهالو علمي او فرهنګي ناستو، کنفرانسونو، فیسټیوالونو او نورو غونډو کې د ګډون چانس اوس ډېر پیدا کیږي چې دوی کولی شي هم خپل نظریات پکې شریک کړي او هم له نورو یو څه زده کړي. دغه ډول پروګرامونه معمولا د ځوانانو د ظرفیت لوړولو، له مختلفو فرهنګونو او سیمو سره د آشنایي، د ښو اړیکو د رامنځته کولو او د ځینو نورو مقاصدو په خاطر جوړیږي. د غزنی اوسیدونکی صدیق الله ستومان داسې پروګرامونه مهم بولي او وایي که ځوانان سمه پاملرنه ورته وکړي ډیر څه پکې زده کولای شي.
دغه پروګرامونه اړتیا سته. بیا په وټولنو کې سپاره کې فرهنګي تفاوتونه یا د ژوند د سویې تفاوتونه یا هغه ټولنې سپاغو کې مثلا مذهبي تنوع یا ډېرې متفاوتې ژبې ولري، هغه که په داخل کې وي که خارج ته وي، دغه تفاوتونه د یو چا لپاره باید د زده کړې وړ وي او خصوصا که یو څوک په یو هیواد کې سره اوسیږي د هغو لپاره دا جدي اړتیا ده سیدی لملای پخپلو کی سره و پیژنی لملای خدا دی زدکل یو فرصت ده. مثلا ته دی یو ځای که هر عقل دی آبو هوا په اړه پوه سي، د هغو د زراعت په اړه پوه سي، هلته د نورو فرصتونو په اړه پوه سي، دا ممکن د تا لپاره شخصا یو فرصت رامنځته کړي. ته کېدای سي یو مفکوره واخلې، کاروبار پیل کړې یا بله.
د کندوز اوسیدونکی نورالحق حیدر هم په هیواد او له هیواده بهر پروګرامونو کې د ځوانانو ګډون ګټور کار بولي او وایي چې دا پروګرامونه د ځوانانو روایتي فکرونه ننګولی شي.
په وروسته پاتې ټولنو کې ځوانان د خلکو سره په ټولو کې، بیا د ځوانانو سره خاصتا، دغه د باورونو ساحه ډیره محدوده وي. ځینې کلیشهیي فکرونه ورسره دوی چې کله نورو سیمو ته ځي او هغه په خپلو سترګو باندې بله سیمه نور خلک ګوري، دغه د دوی سره کم جوړ شوي کلیشهیي باورونه وي، کلیشهیي فکرونه وي، دغه چیلنج کیږي. دلته دوی د نورو خلکو په اړه، د یوې بلې سیمې په اړه نوې فکر پیدا کوي، او دا داسې فکر چې د پخپلو اول لاس مشاهده باندې دغه فکر ولاړی.
حیات الله نظری هغه ځوان دی چې د هیواد د نن یې په ډیرو پروګرامونو کې برخه اخیسته. هغه منی چې په دې پروګرامونو کې داسې ځوانان هم وي چې نزاکتونو ته پام نه کوي.
ځینې کسان دي چې د ساتیرۍ لپاره راځي، خپل وخت ضایع کوي. که چیرته مونږ د یو چکر لپاره ځو، باید په هغه چکر کې هم مونږ باید یو بل هدف هم له ځان سره ولرو. خو ځینې کسان شته دی چې دلته راځي، رشخندي کوي یا هم زورول کوي، شاته ناستي صاحب منه خندا او چکچکي او یا هم ناقه خبرې خپل منځونو کې، دغه خبرې دي چې بیا نو دغه پروګرام خوند خرابوي. ځینې کسان ته دا خخ کاری چې زه په یو پروګرام کې غوغا وکم، زورونه وکم، یو چاته آزار ورکم، اذیت وکم، دا ورته داسې ښکاري چې زه ګواکې قهرمان یم. خونه مونږ باید خپل په فکر باندې ځانونه ګورو، خپل په نظر باندې ځانونه ګورو، د نورو په نظر باندې ځانونه ګورو چې نور مونږ ته څه فکر کوي، څه توجه کوي. نو باید دغه کارونه نه ډډه وشي.
خو د نظری په باور هغه ځوانان چې لوې سیمې راځي او په پروګرامونو کې ناسم چلن کوي، یوازې د ځان په اړه نه، بلکې د خپل سیمې په اړه هم د پروګرام د نورو ګډونوالو ذهنیت خرابوي.
عموما که چیرته یو څوک د یو خپل کلی کور نه زی د خپل ټول خلکو نمائندګي کوي، دا یو د واځي د یو کورنۍ نمائندګي نه کوي، د ټول ولایت نمائندګي کوي. نو په همدې خاطر باندې کچیرته یو څوک د خپل کور کلی نه بهر بل ولایت ته ځي، بل هیواد ته ځي، نو اصلا باید دوی د ځان لپاره فکر ونه کړي. دوی باید د خپل ولایت لپاره، د خپل هیواد لپاره کار وکړي. که چېرته دوی هلته ښه کار کوي، نو کله یې ښه یادیږي وایي چې والا دغه خلک دي په هر څه باندې پوه دي، دغه نزاکتونه مراتوي، او که چېرته بد کار کوي نو ټول ولایت، ټول هیواد ورسره بد معرفي کیږي.
صدیق الله ستومان وایي کله چې یو ځان بل ولایت یا بل هیواد ته ځي، دا د امکان شته چې هلته فرهنګ او ژوند د دوی د فرهنګ او ژوند په نسبت ډیر متفاوت وي، چې دوی باید درناوی وکړي.
د دې لپاره سیدا سفرونه ډیر موثر سی او له خسي کوم ځای ته سفر کوي، د هغو خلکو په فرهنګ، د هغو خلکو په ارزښتونو، د هغو خلکو په باورونو باندې پوهېدل ډیر زیات مهم دي، او هغو ته احترام او په هغه صورت کې ستل هغو سره مخامخ کېږي، د هغو په اړه پوهېدل او هغو ته درناوی مهم ده. ځکه د دې سفرونو نهایي هدف باید د خلکو سره نږدې کول وي، او که مثلا یو څوک معلومات ونه لري، که یو څوک ونه پوهېږي، یا یو څوک درناوی دې تفاوتونو ته ونه کړي، هغه به هغه هدف سي هغه د خلکو نږدې کول، د هغه به سرچپه سوی به وي، ممکن سره لرې سوی وي، ممکن دی هلته له هغه خپل هغه سفر هېڅ خوند وانه اخیستلی سي، ممکن په جنجالو کې وزي.
د پکتیا اوسیدونکی نثار حبیب د هغو ځوانانو له ډلې څخه دی چې په خپل ولایت کې ورته پروګرامونه جوړ کړي. هغه وایي ځوانان کولی شي خپل هم په ډیرو کمو امکاناتو داسې پروګرامونه جوړ کړي او د نورو ولایتونو ځوانان ورته راوغواړي.
هغه زده کړه چې په دا ډول پروګرامونو کې کیږي، هغه موږ په کتابونو کې یا په پانتونونو کې یا په نورو ځایونو کې نشو کولای، او دغه فرصتونه ډیر کم دي د دغه ډول سفرونو او د تګ راتګ. دغسې پروګرامونو ته زمینه برابرېدلی شي، او هومره زیاتو امکاناتو ته هم اړتیا نه لري. ځوانان کولی شي په یو ولایت کې، په یو سیمه کې یو پروګرام داسې جوړ کړي چې د نورو سیمو ولایتونو ځوانان هم پکې ګډون وکولی شي. دا مختلف پروګرامونه کېدلی شي، مثلا هر ولایت خپل هغه فرهنګي شتمني لري، او دوی کولی شي د ځوانانو د نزدېکت لپاره، د نظریاتو او د افکارو د تبادلې لپاره دغه ډول پروګرامونه جوړ کړي، او د نظمی استفاده وکي.
تان دي څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري؟
دا چې ځوانان څنګه په پروګرامونو کې خاص تازه توپ کولای شي او څنګه فعال وند پکې اخیستلای شي، په همدې اړه مول لیکوال ډاکټر محب الله زغم سره خبرې کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
ډاکټر صاحب، په دې وروستیو کې ځوانانو ته هم په بهر کې هم دننه په افغانستان کې ځینې داسې پروګرامونه جوړیږي چې ځوانان پکې ګډون کوي. ځوانان چې دغسې پروګرامونو ته ځي، کوم مسایل ته باید پام وکړي چې دوی وکولای شي په ښه ډول استازیتوب وکړي؟
یو څوک چې خارج ته ځي یا دننه په وطن کې نورو ځایونو ته ځي، پروګرامونو ته ځي، باید داسې فکر وکړي چې زه د همدې وطن استازه یم، زه چې هر څه کوم د خو بدې زما د وطن په نوم یادیږي، هغه یوازې د ځان نمائندګي نه کوي، او باید هغه ټولو نزاکتونو ته باید پام وکړي. داسې ده چې په دې فرهنګونو کې کلتورونو کې توپیرونه وي، یو شی به زموږ دپاره ممکن ښه خبره وي، خو بل چاته چې کوي ممکن هغه په هغه ټولنه کې هغه ښه ونه ګڼل شي. نو د دې دپاره اول سړی باید لږ معلومات پیدا کړي هر ځای ته ځي چې دغه خلک څه شی خوښوي، په خبرو کې کوم نزاکتونه دي چې باید په پام کې ونیول شي، مثلا په غونډو کې باید سړی څه وکړي، کوم شیان په دې خلکو ښه نه لګیږي، دا شیان ځان ته معلوم کړي او هغه سه مراعات کړي.
ځینې ځوانان چې ځي دغه پروګرامونو ته، دوی مثال هلته فعال ونډه نه اخلي، یو ځای ناست وي یا ډېره هڅه دا وي چې پروګرام پرېږدي، دی بهر لاړ شي، بهر وګرځي. څنګه کېدلی شي چې د دننه په پروګرام کې دوی فعال ونډه واخلي؟
داسې ده چې هلته خو دوی بیا دغه ټول شان څاري چې څوک څومره فعال وو، غیر د دې چې په هر غونډه کې باید ګډونو کې هر پروګرام چې وي، کاغه د چکر وي، کده مجلس وي، کده واینا وي، کده هر مسله وي، باید غیر د چ ورزی باید همغه پروګرام په باره کې باید مطالعه وکړي، معلومات پیدا کړي چې دلته څه ویل کیږي، احیانا کده د نه څه پوښتنه کیږي باید جواب ولري، یا مثلا ک په یوې موضوع باندې هلته خبرې کیږي، دای باید خغه وګونی سي، باید یادښتونه ولیکي، کچيري پوزین کې کومه پوښتنه ګرځي هغه پوښتنه باید مطرح کی. یعنی دوی هغه د پروګرام جوړونکي باید مطمئن شي چې دا کسان چې راغلي دي د پروګرام سره یې مینه ده او پکې فعال ونډه اخلي.
ځینې خبرې داسې هم غوریدلې ځوانانو چې فرزند ځینې پروګرامونو ته تللی دي، هلته مثال ځینې تیروتنې له دوی شوې دي، که دوی تیروتنې کوي مثال د دې پایلې به څه وي، او څه ډول د دې تیروتنو مخه نیول کېدای شي چې مثال هلته که یو ځوان ځي د هغې سیمې په استازیتوب چې دی تللی د هغې نوم بد نه کړي؟
او بالکل، فرزان هلته ځینې شیان وي چې زموږ له فرهنګ سره متفاوت وي، دوی باید لکه یو عادي انسان او لکه یو مهذب او متمدن انسان ورسره چلند وکړي. ممکن داس شیانو سره مخ شي چې په ده باندې ښه نه لګیږي، منتها هغه د هماغوی فرهنګ دی، دوی باید درناوی ورته وکړي لکه څنګه چې هغوی زموږ فرهنګ ته درناوی کوي.
او وروستۍ پوښتنه دا کومه، په دغسې پروګرامونو کې د دې لپاره چې ځوانان لاړ شي ښه ګټه ترې واخلي، نورو کومو خبرو ته دوی باید پام وکړي چې کله دوی راځي یو څه یې لیدلې هم وي او یو څه یې له ځان سره راوړي هم وي؟
و زما په نظر بهتره ده چې دوی چهار څه ویني ویلې کې، هلته هغه تجربې چې دوی حاصلوي، هلته هغه لید کاته چې کوي، نوې خبرې چې زده کوي، نوې معلومات چې حاصلوي، که دغه شیان نوټ کې ځان سره دلته چې راځي ویلې کې او له نورو سره شریک کړي، په حقیقت کې ډېر نور خلک به په خپلو تجربو او معلوماتو کې شریک کړي، ځکه چې ټولو ته خو دغه چانس نه برابرېږي چې داسې پروګرامونو ته ورشي. نو زه فکر کوم چې دا د هر چا مسؤلیت دی چې په دغو تجربو او معلوماتو کې نور خلک هم شریک کړي.
ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
که هم لوبې د ماشومانو او ځوانانو د روغتیا لپاره ګټورې ګڼل کېږي، خو د یو شمېر کورنیو مشران او ښوونکي شکایت کوي چې د ښوونځیو اوسني زده کوونکي د درس په ځای ډېر تمایل لوبو ته لري او هڅه یې دا وي چې ډېر وخت په ښوونیزو مرکزونو کې د زده کړې یا مطالعې په ځای د لوبو او تفریح په میدانونو کې تیر کړي. ډېر کله داسې هم پېښېږي چې دا زده کوونکي ښوونځیو ته نه ځي او له کورنۍ څخه په پټه یو او بل ځای لوبې کوي. دا چې ولې ځینې زده کوونکي له درس څخه لوبو ته ډېر ارزښت ورکوي، درې زده کوونکي چې د لوبو په میدان کې ورسره مخ شوم په همدې اړه راته غږېدلې.
زما نوم الیاس دی. والا د لوبو په میدان خوشحاله یو، ځکه چې موږ مکتب ته ځو هلته صحیح درس نه وي، نو استادان نه وي، ماحول د مکتب صحیح نه ده، چوکۍ نه وي، نو استادان هم نه راځي او غالمغال کتابونه اسی غواړو چې موږ یې وایو هغه د معیاري نه دی، کتابونه صحیح نه ویل کېږي.
نوم واحد الله ده، د موسی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. موږ ته لوبې ځکه خوند نه کوي، انډیوالان یې خپل سات تېرو، مکتب کې داسې یو لکه غلامان چې د استاد خبره ونه منو راسي دتي تر هغوی چې زړه یخ سوی نه وي موږ وښي.
نوم مې عبدالبصیر ده، د اووم صنف زده کوونکی یم. ما ته اوس لوبه خوند راکوي، ځکه چې په درس کې لایق هم نه یم، داسې درس مې زده کېږم نو اوس لوبه کې تکړه یم او لوبه ما ته خوند راکوي، ځکه چې لوبه کې موږ که میچ کوو په ښه لوبو کې یا کرکټ واخلو یا بیټنګ کې تشویقیږو، درس کې موږ له وړکتوبه تشویق سوي نه یو، پوښتنه نه ده شکه سوې.
په ښوونځیو کې د امکاناتو کمی، د ځینو استادانو بد چلند، نصاب او نور مسایل سبب شوي چې زده کوونکي په ښوونځي پورې زړه ونه تړي او لویه هیله یې د ښوونځي ژر رخصتېدل وي. د میدان وردګو اوسېدونکی نسیم سبا که څه هم لوبې د ځوانانو لپاره یوه اړتیا بولي، خو د ده په باور زده کوونکو ته دا فکر ورکړل شي چې زده کړې د ژوند مهم لومړیتوب دی.
متاسفانه ووایم چې دا ستونزه جدي شوې ده په دې وروستیو کې، او حتی د مکاتبو نه او ښوونځیو نه شاګردان د درس په وخت کې فرار کوي یا تښتي لوبو میدانو او د لوبو ځایو ته ځي. په اصل کې لوبې هم یو ضرورت دی د ژوند، خو موږ معمولا د افراط او تفریط ښکار ګرځو. په دې برخه کې باید یو پوهاوی وي، د کورنۍ د سالم مدیریت موجود واوسي، او د ښوونکو له طریقه هم باید په دې وپوهول شي چې زده کړې یې مهم او اولی ګام دی، او په دې ګام کې باید دی استواره او محکم واوسیږي.
شهاب هغه ځوان دی چې د لوبو لپاره یې خپل درسونه پرېښي وو، خو بیا یې هم په لوبو کې پرمختګ ونه کړ او اوس په یو دکان کې کار کوي.
ما چې بیا کرکټ سره مې ډېر شوق و او درس هم داسې ویلم، خو داسې زیاد نه، ډېرې لوبې مې کړې دي. زما خپل عمر مې 20 کاله دی، نو داسې وایي چې د 10 کلنۍ نه ما کرکټ کوو، خو بس اوس دا د زړه د کرکټ نه دغه شو، ځکه چې یو ځای کې ټرایل هم ورکو سلیکټ ونه شو دویم دفعه، په دریم دفعه باندې یعنی زړه یې راته وو که نه، چې ما بیخي کرکټ نه و کړی او دا د کرکټ وخت ما درس ته ورکړی وو، نو زه 100% اطمینان یم چې زه به اوس پانتون کې اول نمره به مزم.
د لوبو په میدان کې هغه ځوانان تشویقیږي او نوم یې هر ځای یادیږي چې ښه لوبه کوي. بشیر دریز وایي زده کوونکي که د درس په برخه کې هم په ورته ډول تشویق شي، نتیجه به یې ډېره ښه وي.
په یو ښوونځي کې یا یو صنف کې اول نمره کېږي، باید د ښوونځي په کچه ورته یو ډول پروسه پلی شي، تر څو هغه د ټول ښوونځي په کچه، همداراز ټول کلي په کچه باندې هغه مطرح شي، تر څو نور چې د ښوونځي کې دي دوی په دې برخه کې کوشش وکړي چې څنګه درس ووایم او څنګه دغه نوم چې نن احمد ترلاسه کړی سبا زه ترلاسه کړم. همداراز په کور کې چې کوم زوی مشر یا کشر ښه سبق وایي، ښه پارچه راوړي کور ته، نو هغوی ته یو ډول ډالۍ په پام کې ونیول شي چې هغه نه یوازې ده چې کور کې ورته ورکول شي، بلکه خپلوان دوستان ورته وغوښتل شي، دغه مخې ورکول شي، تر څو د هغوی کورنۍ چې هغه ترونه دي وریرونه دي، هغوی هم دغه نه یو روحیه واخلي او نسبت زیات سپورت ته، ښوونې او روزنې ته او تعلیم ته هم پام وکړي.
ارواپو کامیار وایي زده کوونکي باید له لومړي سره په رواني ډول ښوونځي ته تیار شي او داسې روحیه ورکړل شي چې له زده کړو سره یې علاقه ډېره شي. د زیاتوی هغه زده کوونکې چې لوبو ته ډیر وخت ورکوي باید ورو ورو یې د لوبو او شوخی وخت کم شي او د درس وخت ډیر شي.
آموزش اونا به شکل صورت بگیره که هم یک چیزی از تفریح داشته باشد.
زده کړه باید په داسې ډول وشي چې هم تفریح پکې وي او هم زده کړه. کله چې یو ماشوم وړکتون یا ښوونځي ته ځي ډیره شوخه رویه کوي او د زده کړو په محل هم ډیره شوخی کوي، خو د وخت په تیریدو سره باید موږ ورو ورو د شوخی ګرف پرې راټیټ کړو او په پای کې به تر ډیره وازی د زده کړو اړخ پاتې وي. یا هم د لوبو او زده کړو په یو ځای کولو سره داسې یو فضا رامنځته کولی شو چې تنکي ځوانان په باطن کې رضایت ته ورسیږي او هم په ظاهره مسؤلیتونه ومني، ځکه یو ماشوم په ذهن کې خپل راتلونکی نه سنجوي. دا چې راتلونکی نه سنجوي له راتلونکو مسؤلیتونو څخه هم خبر نه وي. دوی له اوه کلنۍ تر اتلس کلنۍ پورې ورو ورو له مسؤلیتونو سره آشنا کیږي، بیا کولی شي د خپل راتلونکي په اړه فکر وکړي،
بعدش امیدانه به آینده خود فکر وکنه.
سلام، زه همایون شمسخان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږي.
دا چې ولې تنکي ځوانان اوس د کوونکي تر درس لوبو ته ډیر تمایل لري او دوی څنګه هڅول کېدی شي چې د لوبو تر څنګ درس هم ووایي، په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له یوه متخصص عبدالغفور مات سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
ایمات صاحب، علت څه دی چې زده کوونکي دا خوښوي چې ډیر د لوبو په میدان کې اوسي نه په ښوونځي کې یا په داسې ځای کې چې د دوی مخې ته کتاب ایښی وي؟
تقریبا څو عامل دي. اول عامل یې ښوونځی ده. متاسفانه چې معلم ټول درسونه ذهني بڼه لري، ورته وایي چې دوه جمع درې پنځه کېږي، چون په دغسې نصال کې ماشومان یا اطفال د ذهني فعالیتونو د جذب زیات توانایي نه لري، بلکه د عملي او د حسي او حرکي فعالیتونو په واسطه جذب کولی شي. دوم، د مکتب فضا صمیمي فضا نه ده. اصلا مکتب یا ښوونځی د شاګرد دوهم کور ده، او دلته زده کړه د جبر د زور له لارې ده، د تشویق له لارې نه ده. او فضا صمیمي نه ده چې شاګرد د خپل دوهم کور وبولي. محبت سره نسته، د شاګرد د خواستو مطابق درس نه ده، د معلم د خواستو مطابق درس. څه چې معلم غواړي هغه په شاګرد بارایي، څه چې شاګرد غواړي زده کوونکی غواړي هغه نه ورته ورکول کیږي. طبیعي خبره ده، حساب نمایشته کیږي.
ځینې زده کوونکي چې له شپږم ټولګي پورته دي تر دولسم ټولګي، هغوی هم د هغو کسانو په څیر چې له شپږم ټولګي ښکته دي دغه ستونزه لري.
دا خو اساس دی. نفر راځي سګرټ څکوي په اول دوم دریم کې ته اداره نه کوي، بیا نو په دولسم سیم کې هغه اداره کولی شي او عملي شي، ځکه دا خو دا د ده خاصیت ګرځي. یو شی خاصیت تبدیل شو خو بیا نه ګرځي. نو مهمه دا ده چې په دغو دورو کې باید دا حالت له منځه ولاړ شي.
ایمات صاحب، انسانان له هغو کارونو ډېر ښه خوند اخلي چې ښه یې زده وي. مثال که دغه ماشومان چې مثال لوبو کې ښه ځلیږي خو لوبې یې ښه زده کړي دي، اوس خوند هم ترې اخلي، تشویق کېږي هم، که نه څه ډول دوی ته د درس خوند هم ترزیق شي؟ یعنی په دې وپوهول شي که فرضاً تاسو په سم ډول درس زده کړئ، هغسې خوند به اخلئ لکه له لوبو یې چې اخلئ.
دغه وخت کې داسې چې دا هر نکته چې وایي، هر کلمه چې وایي، دا په ژوند کې عملي شي، چې دا زده کړه له ژوند سره ارتباط نه ورکوي. زده کړه وایي شکل لري او په توتیواره زده کړه بدلی شي. په دې ځای کې چې موضوع ته له ژوند سره ارتباط ورکړي، موضوع ته عملي جنبه ورکړي او موضوع له ذهني شکل راوباسي عملي شکل ته راولي، بیا نو دغه به تر لوبو به ډېر ورته خوندور وي.
څنګه کېدلی شي کورنۍ او ښوونځي له هغو کسانو سره کار وکړي چې هغوی له درسه زیات تمایل لوبو ته لري؟ څنګه یې راواړوي دې خواته؟
بعضې فامیلو کې افراد ده، بعضې فامیلو کې تفرید ده. له کوره به نه وځي، له چا سره به نه غږېږي، باندې به ځې نه، په کور کې به ناستې. دا تفرید حالت ده او هغه ضرورت لري چې باید دا کار وکړي. نو دا څنګه ووتئ بس په لوبو شروع وکړه درس، او یا افراد کوي داسې داسې چې اصلا له خپل اولاده خبر هم نه ده، چې سهاره ووتئ تر مازدیګره پورې ورک دی، ټول عمر بې آزاد، هلته خو بل شی نشته ورته. معلومدار خبر دی په لوبو باندې کار کوي، له افراد او تفریط نه کار وانخلي، نارمل حالت ته راولي. مثلا داسې پروګرام ته جوړ کړي چې ته به په دې وخت کې لاړ سه لوبې دې وکړه، په دې وخت کې ته راسه درس دې ووایه. دا فامیل دا کار وکړي او دوی به خوشحال هم وي، ځکه لوبو وخت به لري. له کور ته راغې به ورته لوبې دې وکړې، وو څونه دې وګټلې، تا وګټه که مقابل کس وګټه، ډېر ښه زوی، ډېر ښه کار وسو. دا تشویق دی په خپل ذات کې. نن دې ډېر ښه درس هم ووایو او ښه توپ دې مو کوي، موږ هم خوشحاله تم خوشحاله سبا کې نور درس پیوې بل ته پمرت راوړه فضا سمیمه وګرځي او د ذهني تدریس په ځای باندې عملی محسوس او حرکي تدریس وکي ډیر مزامین د لوب په شکل باندې خپل شاګردان اجرا کړي بیا به نو شاګرد بالکل دې ته متوجه ځکه لوب وکړي کاسا کې په یو خلی کې په یو کارتن کې د الفو بی تورې اچي ورته وایي سره یو دانه وباسي کار چا وایست دې چک چک کو دا لوب دې غری پر بل لوب ته جات نسته
ترنو اوریدونکو دا واده دی ونی د تان دي څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بلې ونی خو وخت ولري.
نازک سما دستر گو تور پوڑم دگرد کلی پی ویا دا پوڑم دگرد کلی پی غور پوڑم دگرد کلی پی ستا پتن کی نستا بی نولاڑی زور سیگڑن جو ویا دا شارکا مکل شارکا